سره د جاپان اوپن ټینس سیالي او کوارټر فائنل پړاو ته وتل. د سیالیو په لومړۍ لوبه کې نشکوري په دوو سیټونو کې شپږ څلور او شپږ یو یوچی سنگ تیا ته ماتې ورکړه. په دوهمه لوبه کې بیا میلوس رایوینک له خپل فرانسوي سیال نه لوبه وګټله او په درېیمه لوبه کې مارټن کلیز الوتونه چې خپل امریکایي سیال سیټو جونز نه لوبه وګټي. بلخوا د جاپان اوپن ټینس په دوه کسي سیالیو کې برتانوي لوبغاړي جیمی میری او برازیلی دار برونو وتوانېدل چې هندوستاني لوبغاړي ډیوید چران او نیوزیلینډي دار ارټم ته شپږ درې او اووه پنځه په نتیجې سره ماتې ورکړي او د دغو سیالیو کوارټر فائنل پړاو ته لار پیدا کړي. د ورزش خبرونو پای
د سپورت نړۍ خبرونه هم په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼه کې لوستلی شئ. اوس هم له کندوز یو راپور لرو، هغه هم د وچې میوې د حاصلاتو د زیاتوالي، په خاصه توګه د پستې د زیاتوالي په اړه باندې. په دې اړه پام وکړئ، د اجمل آریان رپورټ ته. تر هغې وروسته دوه اونیز پروګرامونه هم خپرېږي.
د کندوز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې دوی د پیستو د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې یو سلسله تدابیر نیولي چې له کبله د پیستو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د میوو د ترویج د څانګې متخصص عبدالبصیر فقیری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
خوشبختانه در سال جاری نظر به اینکه آب و هوا مساعد بوده، حاصلات پسته خوب بوده.
د نورو کلونو په پرتله سږ کال د پستو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او خلکو د پام وړ حاصلات ورڅخه راټول کړی، ځکه خلک د طبیعي ځنګلونو په ارزښت پوه شوي دي او د ځنګلونو په ساتلو کې له دولت سره همکاري کوي. بلخوا د کندوز د کرنې او مالدارۍ ریاست د ځنګلونو او د باغونو د ساتنې مدیر سید جمال الدین هاشمی بیا وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د ځنګلونو د وهلو مخه نیول شوې او تر څنګ د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د پستو نوي باغونه هم جوړ شوي دي.
حاصلات پسته خو به توسط خود مردم جمع‌آوری میشه، توسط دولت نمیشه. مردم وقتی که زمانی که یار جمع‌آوری میکنن.
سږ کال په دې ولایت کې خلکو په زرګونه منه پسته د پستو له ځنګلونو څخه راټوله کړې ده او هغه خلک چې د پیستو د ځنګلونو شاوخوا استوګن دي، د پیستو ځنګلونه د هغوی لپاره د عوایدو ښه سرچینه بلل کیږي. له دې سره سم هغه شمېر خلک چې د پیستو د ځنګلونو شاوخوا استوګن دي وایي چې دوی د پیستو له ځنګلونو څخه په جدي توګه ساتنه کوي، ځکه دوی هر کال د پیستو له ځنګلونو څخه ښه عواید ترلاسه کوي او له همدې لارې د خپل د ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو خان محمد او نور الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پستې حاصلات نسبت نور کلونه اسه کال ښه ده، یو ارتقا یې کړې ده، قیمت یې مجیکتل. هغه خلکو چې تعرض کوو په پستو باندې ونې ورته قطع کولې، د حاصلات په عام شکل باندې خلکو به استغاثه کوله، هغه استغاثه او شکایت کب شوی دي.
پسته چې دلته راځي د دې څخه کابل ته ځي، د کابل څخه باری کې هندوستان ته ځي، د هندوستان څخه بیا اروپا او هغه مرخه. اوله پسته پیرم مثال خبرې په افغانستان کې ښکاري کې سرده پسته چې ده پیرم وزر ونې روپۍ وسه.
د معلوماتو پر بنسټ په کندوز کې پر څه باندې درویش زره هکتار ځمکه کې د پیستو طبي ځنګلونه موجود دي او د پیستو دغه ځنګلونه د کندوز په خان آباد، علي آباد، چهاردرې، امام صاحب او دشترچي ولسوالیو کې موقعیت لري چې هر کال له حاصلاتو څخه خلک او دولت ښه عواید ترلاسه کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
نیما نړۍ
مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی. سلامونه. د نیمه نړۍ د خبرونه د کندو خزو د بیا ځلی واده او د ماشومانو د حزانت موضوع ته ځانګړې شوې. په افغانستان کې چې کله یو خزه کونډېږي، نو خسرخیلی د دې لپاره چې کونډه شوې خزه د خپل زوی نه خبولي، د هغې هر رفتار او کردار څاري او هڅه یې دا وي چې خزه دې د عمر تر پایه د دوی تر نظر لاندې ژوند تیر کړي او فرمانبرداره دې وسي. آیا کونډې ښځې د بیا ځلی واده او د خپلو اولادونو د ساتلو حق لري؟ ولې په اکثره هغو کورنیو کې چې یوه ښځه کونډه شي، د هغې د بیا ځلی واده په وخت د اولادونو له ساتلو منع کیږي؟ قانون او اسلام په دې اړه څه وایي؟
په قانون کې له 216 ماده دي.
باید ته میړه و کې بل ځای مګ زوی د شکاخه
کولې سره واده نه ځان سره ماشوم حزانت وساتي.
په همدې اړه زما همکاري فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په لړ کې د ښځو د حقونو د یوې فعالې مرکه هم اوریدلی شئ، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې چې د خځې ژوند اکثره تر میړه پورې تړلی بلل کیږي، نو د خاوند له مرګ وروسته دغه خځې له سخت توپیري چلند سره مخامخ شي. د وفات شوي کس د کورنۍ مشران اکثره په دې باور دي چې کونډه او ماشومان یې د زوی نښه او یادګار دي، نو ځکه باید له دوی سره پاتې شي. او ځینې وخت کونډه ښځه په جبري توګه له ورته نکاح کیږي. خو که چیرې هغې غږ پورته کړ او د واده مخالفت یې وکړ، نه یوازې په بې شرمۍ تورنوي، بلکې د اولادونو په نه ورکولو یې ګواښي. په دې ډله کې هغه ښځې چې په ځوانۍ کې کونډېږي مجبوره دي چې د خپلو ماشومانو لپاره له هیلو او ارمانونو تیره او د وفات شوي میړه په غم کې ویښته سپین کړي. وهل ټکول، توهین، تحقیر، جبري ودونه، د اقربو او نږدې کسانو کور ته د تګ راتګ بندېدل، فشار او محدودیت وضع کول د تاوتریخوالي نور ډولونه دي چې په افغانستان کې کونډې ښځې ورسره لاس او ګریوان دي. یوه له همدغو ښځو څخه د بامیان ولایت اوسېدونکې زهرا ده. کله چې مې ولیده سترګو کې اوښکې راټولې شوې وې. هغه په کم عمر کې واده شوه، خو اوس ځوانه کونډه ده. دوه کاله مخکې چې د هغې خاوند مړ شو، نو له دې ډاره چې خسرخیل یې دوه نیم کلنه لور ترې وانخلي، دویم ځل واده ته زړه ښه نه کړ، خو دې هم ګټه ونه کړه او تر اوسه پورې د خسر کورنۍ له ګواښ وهلو ټکولو او ځورولو سره مخ ده. لور مې دوه کاله او شپږ میاشتې نه شوه. هر څه وهل ټکول ظلم زیاتی مې د هغې لپاره په ځان ومنل. زه هم ځوانه یم، خو د لورکۍ لپاره مې دا هر څه زغمم، خو خسر خیل مې نه پرېږدي. وایي که دې واده وکړ نو لور دې در څخه اخلو. دا هم نجلۍ ده، چاته یې پرېږدم؟ ځینې کونډې ښځې دومره د کور په څلورو دیوالونو کې ایساری شي چې نه یوازې خپل ارمانونه خاوري، بلکې د ماشوم په زړه کې د پلار لرلو هیله هم ووژل شي. جمیله په همدې اړه وایي، شل کله نه وه چې کونډه شوه، د خسر کورنۍ اجازه ورنه کړه چې له هغه کوره بهر واده وکړي. دا وایي د وفات شوي خاوند کورنۍ ورته ګواښ کړی و که له کوره ووتې نو ماشوم دې نه درکوو.
خو ویلې دا موږ که موږ به که کینې بل به نه
که اولادونه دې لرل
یا زوی مې در پلارګنۍ مې سرګنۍ ټول ټول سوله، خو نه پرېښودم. وایي ته مېړه وکړې بل جای موږ زوی د ښکاخلو، زه د زوی لپاره زه تي کېناستم ومې نه.
هغوی دې ولې نه کړل؟ نورې ښځې یې لرلې سره ښه هم
هر یو ښځه هم درلوده. بیا ښځې مې خو ظلمناکه خلک وو، ان لا وخت یې په ما ظلم کوو. مالې مېړه وکړم نور هم ظلم راباندې کوي. بېخي مې ذاتي ونه کړه همدا مال زوی به لوی کم ذاتي به ناست. شپږ میاشتې زه بندي وم په کوټه کې، له کوټې دې باندې نه پرېښودن. خو سکونډه سو
ولې دې باندې نه پرېښودن؟
ویلې چې دا به وتښتې. یوه ورځ مې خسر راتلې، وایي کونډه ښځه پیوندي کالي واغونده، پیوانو که چیرې کیسې ته دغسې ناست.
دغه ښځې د لومړي خاوند تر وفات وروسته له یوه اړخه عاطفي اړیکې، له بل پلوه د ننګ او غیرت په نوم وضع شوي محدودیتونه دې ته مجبوروي چې له خپلو حقونو هم تیر شي. ښاپیرۍ چې د خاوند د مرګ وروسته یې دوه ماشومان په سختۍ سره لوی کړي دي، له خپل ژوند راته کیسه کوي.
ټول مې په ځان باندې کړي وو، ټولو نه زه روژه وم. د دې مور ماما خېلو ختم مې چې څوک راغلل ما به لاس نه ورکول، ما زه روژه یم. هغو به وایي چې دا څنګه پرهیز دی، دا څه مریضي لرې چې ته چاته لاس نه ورکوې؟ بس ما یې خو نه یې ورکوم. میړه مې چې مړ شوی، زه داسې احساس کوم چې زه بیخي لکه ټول خلک چې ما ته مسې ګوري، زه ډېر کمبوت احساس کوم. چې چېرته به تللو خوند یې نه ورکول، ټول به ما سره هغه کېدل. څنګه مړی ژوندی چا سره نه کوي؟ نو ما به وایم چې زه مړی ژوندی وکړم، ما څو کله پرېږدي دي په هغه نه په ارام هغه نه چې په ورځ ما ځان رواني مریض کړی دی، خو چې مقصد ما پرې څوک خبرې ونه کړي ټولو دې اولادونو لپاره.
د افغانستان د جزا قانون په 1510 ماده کې راغلي، که څوک کونډه ښځه یا نجلۍ چې د 13 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي، د هغې د رضا او رغبت په خلاف میړه ته ورکړي، له حالاتو سره سم په لنډ حبس محکومیږي.
له بل خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي، له دوی سره ثبت شوې پیښې ښیي زیاتره افغان کونډې ښځې د واده، میراث او د ماشومانو د حضانت له حق محروميږي. د دغه کمیسیون غړي حنیفه ګیروال په دې اړه وایي،
دا قضایي په هغه مناطقو کې چې مثلا د کمیسیون دفترونه هلته نږدې دي، یعنی په مرکز کې، معمولا په مرکز کې او په هغه ولایتو کې چې کمیسیون ته لاسرسی د دوی اسانه ده، په هغه ولایتو کې ډېرې زیاتې ثبتېږي. مثلا په مزار کې موږ د قضیې لرو، په هرات کې د قضیې لرو، کابل کې د دې قضیو کچه ډېره زیاته لوړه ده.
آیا له شرعي اړخه پر کونډو ښځو له دې کبله فشار او محدودیت وضع کول چې که یې د خسرخیلو له کورنۍ بهر واده وکړ ماشومان یې ترې اخیستل کېږي جواز لري، او دا چې کونډې ښځې د پخواني خاوند له کوره بهر د واده کولو پر مهال د ماشومانو د حضانت حق لري او که نه؟ دینی عالم ډاکټر نورالله کوثر یې په اړه وایي،
که چېرته ثابته کړي دا د ماشوم د پلار کورنۍ چې دې ماشوم ته د ښځې په بل واده کې بل جای واده کې ضرر رسیږي، هغه یا معتادیږي یا اخلاقي بېوزلي ورته مخ کېږي یا څه نور مشکلات ماشوم ته ضرر متوجه کېږي، او دا په مواجه دلایلو سره ثابت کړي، بیا کولی شي چې د ښځې نه دا ماشوم واخلي او حضانت ته پرې نه دي. او په عادي حالاتو کې چې ماشوم ته ضرر متوجه نه وي، حضانت په خپل حال باندې باقي ده. ښځه کولی سره له واده نه ځان سره ماشوم حضانت وساتي.
که څه هم په افغانستان کې ځینې وخت د عرف او دودونو له کبله قانون تر پښو لاندې کېږي، خو دا چې د کونډې ښځې د بیا ځلي واده او د ماشومانو د حضانت او ساتنې په برخه کې یې څه ویلي دي، د حقوقي مسایلو کارپوهه مریم زرمته یې قانوني اړخ راته بیانوي.
په قانون کې له 268 مادې دي، مدني قانون نه نیولې تر 255 مادې پورې د ماشوم د حضانت موضوع باندې بحث شوی. داسې مختلف مواد په دغه کې درج دي. په یوه ماده کې هم دلته نه دي ویل شوي چې یوه ښځه وروسته له دې چې دا کونډېږي دا حق نه لري چې دوم واده وکړي. که چېرته یوه ښځه کونډېږي او مېړه یې وفات کېږي او ماشومان ورته پاتې کله میړه نه د غیر لپاره څه شی پاته سوي، که چېرته ښځه بل میړه کوي او یا هم ماشومان له ځان سره بیایي، د دې امرار د حیات یغو د ماشومانو د خپل پلار د میراث نه باید تامین سي، او هر هغه څوک چې په دغه کورنۍ کې د دوی نفقه باید ورته تامین کړي. او بیا هم په دا ماشوم تر اوه کلنۍ پورې نارینه او تر نهه کلنۍ پورې ماشوم د مور حضانت ته ضرورت لري او له هغو سره باید اوسېږي. یعنې محدودیتونه، قانوني محدودیت دې لپاره نشته. که چېرته بیا هم له دې نه وروسته ضرورت احساسېږي چې ماشوم باید له مور سره واوسېږي، د محکمې د حکم په اساس باندې کېدای